دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې د افغانستان گاونډیان مسبا په تهران کې د طالبانو په غیاب کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
کوټه د ایران په پلازمینه تهران کې کیږي. خمشوري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي چې تازه له دوهې رسم شوه.
اروپایي ټولنه وایي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اړو افغانانو ته د مرستو رسول دوام کوي. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو له واکمنېدو سره په کندوز کې د برقو او خولیو د خرڅلاو کاروبار ښه شوی.
موږ د واسکټ د چادرې د شیان خرڅو نسبت مخکې ډېر ښه شوی. خلق ډیر خولېګانی اخلي، ډیر یو چې ډیر مرواج کې خلق ډیر پټره.
امریکا په سودان کې پوځي کودتا غندلې او ویلې دي چې دا بدلون د دیموکراسي پر لور انتقال زیانمنولای شي. په 15 دقیقې اونیز بحث کې د افغانستان او پاکستان پر اقتصادي اړیکو خبرې کوو.
دوی کوشش کوي چې د خپل د فیصو یا د کلدارو ګردش په افغانستان کې دایو څه ګرځي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا اونۍ له طالبانو سره په لوړه کچه په قطر کې خبري کړې دي. او افغانستان د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپل دویم لوبه کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې دی. انټونی ګوتیرش دا خبره نن په خپل ټویټر باندې کړې ده. هغه په دې ټویټ کې ترجمه مخکې اړمنو ته د ژوند ژغورونکو موادو او امکاناتو د رسولو په برخه کې د وخت چټک تیرېدو ته هم اشاره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نړیوالو غږ کړی چې د اړمنو په لاسنیوي کې له دغه سازمان سره همکاري وکړي. پرون د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور هم خپور کړی و چې پکې د څه باندې 22 میلیونو افغانانو د ژوند د وضعیت او خوراکي توکو ته د لږ لاسرسي په اړه اندېښنې ښودل شوې وي. د ملګرو ملتونو د راپورونو او ارزونو په اساس د افغانستان څه باندې نیمایي نفوس له لوږې سره مخ دی او د اړمنو خلکو شمیر په لویه کچه ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا اونۍ په قطر کې د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره په لوړه کچه باندې خبرې کړې دي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین پرون په یو خبري کانفرنس کې وکړه.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په بلنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به د اکتوبر په 15مه او 16مه د دوه ورځنی سفر لپاره په دوحه کې وي. د دې سفر په لړ کې به وانګ یی د طالبانو د سرپرست حکومت له یو پلاوي سره هم وویني.
په دوحه کې وانګ یی ګووین جا هویجن افغان طالبان لین شې جنفو دایبل
وانګ وی بین ویلی دی چې د اگست میاشتې وروسته د افغانستان وضعیت په اساسي توګه باندې بدل شوی دی او د افغانستان خلک اوس یو تاریخي فرصت لري سو د خپل راتلونکو په اړه باندې په خپلواک توګه باندې پریکړه وکړي. اخو د طالبانو چارواکو هم ویلی دی چې د دوی د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. ازادي رادیو ته غواګست. افغانستان د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپل دویم لوبه کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بیګا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر روان نړیوال شلاوریز جام کې خپل لومړی لوبه په لوی توپیر 130 منډو له سکاتلند وګټله. افغانستان 190 منډي وکړي خو سکاتلند په 72 منډو اوټ شو. افغانستان په دې بری سره د نړیوال شلاوریز جام په دویم ګروپ کې چې د هند، پاکستان، نیوزیلند او سکاتلند ټیمونه پکې لوبېږي لومړی ځای خپل کړ، ځکه د رن ریټ په حساب یې څه باندې 6.5 نمرې وګټلې چې ډېره مخینه نه لري. تر دې بریا وروسته ګڼو افغانانو او بهرنیانو د افغانستان ټیم ته مبارکي ویلې. یو پیغام هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ورکړی چې تمه ده ټیم هم د اجمال افغانانو سره مخ شي. هغه د افغانستان ټیم ستایل چې په هیواد کې له ټولو لانجو او ناسمو حالاتو سره سره خپل وړتیا وښودله او د سکاتلند په وړاندې لوبه وګټله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی چې هیواد یې د سودان د پاوز کړنی په کلکه غندي. ښاغلی بلینکن پرون په یو اعلامیه کې د سودان د سرپرست در اعظم عبدالله همدوک او نورو ملکی چارواکو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د سودان پاوز د اکتوبر په 15مه پرون د شمالي افریقا په دی هیواد کې بیړنۍ وضعیت اعلان او عبدالله همدوک ونیو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دا ګام د نه منلو وړ بللی دی. اخوا د امریکا د دفاع وزارت ویاندوی جان کربی هم په دې اړه باندې څرګندونه کړې.
These actions are counter to the democratic aspirations of the Sudanese people.
دا کړنې د سودان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو سره مخالف دي. دوی د اساسي قانون له اعلامیه سره په ټکر کې دي او د جوبا د سولې تړون زیانمنوي. موږ په اردو غا کو چټول نیول شوی ملکی وګړي په غیر مشروط ډول خوشی او بیرته راستانه کړی تر څو د ملکی خلکو په مشرۍ لیک ته اجازه ورکړي تر څو د ټاکنو په لور خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. یو شمیر نورو لویدیزو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا، فرانسې او اروپایي ټولنې په سودان کې وروستي تحولات د اندېښنې وړ بللي او ځینو یې دغه پوځي کودتا غندلې ده. او د ایران لپاره د متحده ایالاتونو لوړ پوړي استازی وایي د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې په حساس پړاو کې دي. راب مالی خبرداری ورکړی چې ممکن ایران د نړۍ له قدرتونو سره د دغه تړون پر سر خبرې د یو تاکتیک په چوکاټ کې ځکه ځنډوي چې اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. راب دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې همدې اونۍ کې د اروپایي ټولنې یو لوړ پوړی ډیپلومات په بروسل کې د ایران د اټومي تړون له مرکزي سره په همدې تړاو خبرې وکړي. په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو پر سر خبرې شپګو پړاونو ورسته برته دریدلې دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په دې اړه به د خبرو لپاره تل ایران ته لار نه وي خلاصه.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی راپور راخلو. تهران به سبا د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. د دې غونډې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي او د ایران ولسمشر به لومړنی ویناوال وي. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت د دې غونډې د اجنډا مهم بحثونه بلل شوي. طالبان په دې غونډه کې ګډون نه لري خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په دوحا کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر او ورسره پلاوی سره لیدل دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
تمه ده سبا په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو غونډه وشي. د غونډه د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په حضور سره او همدا ډول د چین او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په آنلاین ګډون باندې مخته ځي. که څه هم کوربه ایران دی خو د غونډې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون وویل چې د غونډې لومړی ویناوال به د ایران جمهور رئیس او خپل مهم نظریات به د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي. ایران اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې له خطره سخت اندېښمن دی. د دې ترخوا په ځلونه یې په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او وایي غواړي افغانستان سره داسې اړیکې جوړې کړي چې د سیمې په ګټه واوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پرون د دې غونډې د محتوا په اړه باندې وویل چې د یو ټولګډونو حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت به د دې غونډې مهمې برخې بلل شوې دي او دوی په دې موضوعاتو باندې بحثونه وکړي. خو هغه څه چې مهم دي، طالبانو ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال او ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل چې د غونډه د افغانستان د ګاونډیانو لخوا کیږي او د افغانستان په اړه به هغوی خپل مسایل مطرح کړي خو دوی پکې ګډون نه لري. خو د دې غونډې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرسیال او همدا ډول د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. لومړی لیدنه د ملا برادر او د چین د بهرنیو چارو وزیر وچ پرون شوې ده. بل غونډه نن د دوهې په وخت له 8 تر 9 بجو وچې د ایران د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د امیر خان متقی ترمنځ شوې ده. د بهلا مجاهد ویل چې په دغه لیدنه کې په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې بحث شوې ده او شاید هغه څه چې د طالبانو نه ګډون په دغه غونډه کې یو یا هم په یو ډول باندې د دوی د نظر مطرح کول په دې غونډه کې بحث وشي. خو د دې ورحقه د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه باندې افغانستان سره د راکړې ورکړې په برخه کې په ځانګړي ډول باندې د جنغوزیو د صادراتو په برخه کې دوی مسایل مطرح شوي دي. دوی موافقه کړې ده چې څو ټیمونه به را جوړي او دغه ټیمونه به هغه اجنډا وي چې پرون او نن پرې بحث شوی په راتلونکي کې تعقیبوي. د ایران غونډې نه وړاندې هم دا غونډه په آنلاین ډول د همدې هیوادونو ترمنځ شوې وه، خو هغه مهال مشري پاکستان کوله. هلته هم طالبانو غوښتل شوي وو چې البته طالبانو حکومت هغه مهال نه و رامنځته شوی، خو هغه مهال هم په افغانستان کې یو ټول بدونه حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې او ترخوا یې په افغانستان کې د ثبات، امنیت او اقتصادي پراختیا لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د اجماع پر جوړېدو او نورو موضوعاتو باندې ټینګار شوی وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له بیګانۍ بریا وروسته افغانانو ډیر زیاتې خوشحالۍ ښودلې او ډیر مثبت غبرګونونه یې ښودلي دي. د افغانستان ملي لوبډلې تیره شپه په یوه هیجاني خو منظمه او حساب شوې لوبه کې د سکاتلند ټیم مات کړ. افغانان وایي په داسې حال کې چې هیواد یې له اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی، ملي لوبډلې خوښي څو چندور زیاته کړې ده.
د شارجه د کرکټ له لوغالي د باندې سلګونه بهر میشتي افغانان راټول شوي. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه لزانونو تاو کړي او د کرکټ په شلوريزه نړیوال جام کې د افغانستان لومړی بریا نمانځي. دلته په افغانستان کې هم د بیلابیلو ولایتونو غاڼو اوسیدونکو دغه بریا ونمانځله. ویل خوخ دي چې د کرکټ لوبډله لري. د کونړ اوسیدونکو فضل واحد افغاری:
کرکټ د تیر شپې بریا زمونږ ټولو افغانانو ته خوخي په داسې محل باندې ور په برخه کړل شي. د تیر دریو میاشتو راهیسی زمونږ افغانان مایوس دي، خفه دي، پریشان دي، اقتصادي بحران دي، همدارنګه هیواد مو چا په رسمیت نه دی پیژندلې. دا لومړنی خوخي و چې مونږه بیګاد دینه خواند واخیستو او زمونږ په مخونو او په سیرو باندې خوخي ښکارا شوله.
د شمالي ولایت کندوز یو شمیر اوسیدونکو هم ورته نظر لري او وایي د تیر شپې بریا خوخي ورکړي. د دې ولایت اوسیدونکو عزیز الله ازادي راډیو ته وویل:
تیر دو درې میاشتو کې په افغانستان کې سیاسي تحولات راغلي او خلک مایوس او هر نگان اقتصادي مشکل درلود خلکو اوس هم لري. او تیر شپه افغانستان ملي کرکټ ټیم لوبه وګټله، نو په دې د کټول سره د افغانستان ټول خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
دا خای په روسي او دریو میاشتو کې د افغانانو لپاره لومړنی د خوخی ستره موقوي. په افغانستان کې د نظام بدلون، د بیکاری او بیوزلۍ زیاتیدل او اقتصادي بحران افغانان د خپل راتلونکو په اړه نه هیلي کړې دي. خو دې وی شی به لپاره خای د کرکټ دی بری د زیات شمیر افغانانو له ذهنونو د افغانستان اړنګ تصویر لری کړی وی. افغان لوبډلې تیر شپه د کرکټ د شلوري نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې خپل مقابله لوبډلې سکاتلند ته د یو سل دیرش منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي سرود د غغولو شیبه چې په لوبغالي کې زیات شمیر افغانان احساساتي کړل، آن لوبډل مشر محمد نبی و جړاوه. خای له احساساتو دا ډک حالات د ملي سرود د غغولو پر مهال معمول وي، خو اوس یې ځکه ګڼ غبرګونونه راپارولي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او دا ډله نه ملي سرود مني او نه هم د افغانستان درې رنګه بیرغ. له لوبي وروسته یو وار بیا د ملي سرود او ملي درې رنګه بیرغ په اړه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه ګرم شوي. د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر کارکونکو له طالبانو غوښتي چې د خلکو احساساتو ته په کتو باید درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني او په ملي سرود کې لاسوهنه ونه کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ پخوانی مشر احمد سرمست د طالب چارواکي انس حقانی افغانستان وګټله د ټویټ په ریپلای کې لیکلي: افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ او ملي سرود سره وګټله. زموږ قهرمانانو د ملت په سازولۍ د ټولو د زړه غږ بیان کړو، صاف او دقیق چې په ملي سمبولونو معامله په هیڅ قیمت د منلو وړ نه ده. د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر د کرکټ د بریا د مبارکۍ تر څنګ لیکلی دی چې افغان لوبغاړو نن د اوستر غمزپلی ملت په شونډو مسکار وستا او د ټولو پزړونو کې نوې هیلي وټو کولی چې دا ملت ژوندې دی او هیڅ څوګي نشي يرغمل کولای. خاغلی غنی د غشان لوبډل مشر محمد نبی ته په ټلیفون د دغه بریا مبارکي هم ورکړی ده. د خاغلی غنی مرستیال امر الله صالح بیا د کرکټ د لوبغاړو زړورتیا او د پټکو ملي ارزښتونو ته د دوی ژمنتیا ستایلې ده. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیولا مجاهد هم د کرکټ ملي لوبډل استایلې او افغانانو ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. خاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی د افغان لوبډلې بریا ستایو او پر راتلونکي کې د نورو بریاو هیله ورته کوو. له افغانستانه بهر د پاکستان صدر اعظم عمران خان افغان لوبډل استایلې او پر خپل ټویټر لیکلی دی چې افغان لوبډلې د خپل وطن پر وړاندې لټولو ستونزو او کړاوونو سره سره د لوبې د ګټلو لپاره بې ساري هوډ وښود. د پاکستان د مشرانو جرګې غړي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم د کرکټ افغان ملي لوبډل استایلې. خاغلی داوړ پر خپل ټویټر لیکلی د افغانستان هغه بیرغ چې په دې هیواد کې منه دی د کرکټ د لوبغاړو لخوا وره پول شو دا د هغه ملت بریا ده چې اوس مهال د ترهګرو لخوا يرغمل شوی دی. نوموړي لیکلی دی زړه ماتون کې ده چې افغان لوبډل مشر د ملي سرود اورېدو پر وخت په ژړا ولیدل شي. لوبډل مشر محمد نبی بیا لمینوالو مننه کړی چې لوبډلې تشویق کړه. راشد خان له افغانانو سره د نورو بریاو ژمنه کړي او لیکلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره ښه پایل دی. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپل دوهمه لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې د 12 لوبډلو ترمنځ چې په دوه ګروپونو ویشل شوی پیل شوی. افغان لوبډلې سره په ګروپ کې هند، پاکستان، نیوزیلند، سکاټلند او نیمیبیا لوبېږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شپه په موکړی اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان د کارکونکو ټولنه ګواښ کوي کې د دولتي کارکونکو معاشونه ور نه کړل شي په نږدې راتلونکي کې انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. د دې ټولنې مشر معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل د دولتي ادارو ډیری کارکونکو له تیرو څلورو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او دا د اندېښنې وړ مسله ده. ښاغلی قادری وایي د سړې هوا پر رسیدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دولتي کارکونکي له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د دې په خبره کې د دې مسلې د حل لپاره اقدام ونه شي انساني ناورین برامسته شي. خو د مالی وزارت چارواکي وایي دوی په داسې وي طرحې کار کوي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د ټولو دولتي کارکونکو معاشونه ورکړل شي. په هرات کې د برقي وسایلو یو شمېر سوداګرو د لوړو تعرفو په ګمرکونو کې د دوی د وسایلو درول د خپل کاروبار پر وړاندې جدي خنډ یادوي. دغه سوداګرو د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي له یوې میاشتې راهیسې په ګمرکونو کې توکي د لوړو تعرفو په خاطر بند پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چنن خبره شوې ویل شوي که د دې ستونزې د حل لپاره اقدام ونه شي په افغانستان کې به د برقي وسایلو بیې هم لوړې شي. خو د دې خونې چارواکو بیا ژمنه کړې چې د دې ستونزې د هواري لپاره به له اړوندو ادارو سره خبرې وکړي. او دا هم د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني، یو ایرو یو سلودري افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پوند یو سلو یو افغاني 50 پوله، یو سودریال دروش افغاني 15 شپېته پوله، زر هندي روپۍ 1200 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني روپۍ 449 افغاني.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورزو نړیوالو مسایلو ته، متحدو ایالاتونو په سودان کې پر ملکی حکومت پوځي کودتا په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اکتوبر 15مه په یوه اعلامیه کې وویل چې پوځي واکمن باید د سودان صدراعظم او نور ملکی چارواکي ژر تر ژره خوشي کړي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په سودان کې نظامی کودتا په سختو ټکو غندلی او د ملکی چارواکو بندي کول یې د نه منلو وړ اقدام بلل دي. انټونی بلینکن د اکتوبر په 15مه نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې نظامی ځواکونه باید ژر تر ژره د سودان نیول سوي ملکی چارواکي په خوندي توګه خوشی کړي. جنرال عبدالفتاح برهان په یو تلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې د خپلواکه شورا منحل کړي. په دې شورا کې ملکی او نظامی مشرتابه او د عبدالله همدوک انتقالي حکومت شامل وو. په سودان کې نظامی کودتا چې د نړۍ ګڼو حکومتونو غندلې ده تر یو میاشت په لږ وخت کې مخکې له هغه سوي چې تموه برهان د خپلواکي شورا مشرتابه او ملکی چارواکي ته وسپاري. د کودتا خبر په داسې حال کې دی چې دیموکراسي پلوه سودانی مسلکي ټولنې له خلکو وغوښتل چې د هر ډول نظامی کودتا د مخنیوي لپاره د لارو کوڅو ته راووزي. په جواب کې په پلازمینه خرطوم کې زرګونو دیموکراسي پلوه لاریون کوونکې له ملي بیرغونو سره لارو کوڅو ته راووتل. د ډزو او یو شمیر کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې امریکا د سوډاني خلکو د دې حق ملاتړ کوي چې په سوله ییزه توګه د دیموکراسي په ملاتړ راووزي. د ویلي چې امریکا د هغو راپورونو په اړه اندیشنه لري چې وایي د سودان امنیتي ځواکونو د سوله ییزو لاریون کوونکو پر وړاندې له وسلو کار اخیستی دی. د سودان د کلتور او رسنیو وزارت پر فیسبوک په یوه اعلامیه کې مرګونو ډزو ته اشاره کړې خو د وژل شویو کسانو شمیر یې نه دی یاد کړی. رویټرز د سودان د روغتیا وزارت د یو چارواکي له قوله ویلي چې اوه کسان وژل شوي دي. سودان له 2019 کال راهیسې د ماتېدونکو دیموکراسي پر لار روان دی چې د سودان مسلکي ټولنې په مشرۍ لاریونونو په نتیجه کې د دې هیواد پوز د سودان د اوږدې مودې د دولت مشر عمر البشیر له داندې ګوښه کړ. د عمر البشیر له لری کېدو وروسته په ځینو ملکی چارواکو د واک پر ویش موافقه وکړه چې په نتیجه کې باید د انتخاباتو لاري ملکی حکومت رامنځته شوی وای. په سودان کې تر اوسنۍ کودتا یو څو ورځې مخکې د افریقا شکر سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیفری فیلټمن سودان ته سفر وکړ او له نظامی او ملکی چارواکو سره په خرطوم کې ولیدل چې د دواړو لورو ترمنځ مخالفت کم سي. سودان له درو لسیزو راهیسې له نړیوالې انزیوا وروسته له امریکا او لویدیځ سره ښې اړیکې غواړي. په 2020 کال کې امریکا د تروریزم د ملاتړ هیوادونو له لیست د دې هیوادونو لری کړ چې له دې سره دغه هیواد ته د پوره خستلو او پانګونې لار پرانستل شو. خو بلینکن ویلي له نویو تحولاتو وروسته سودان ته د 200 میلیون ډالرو بیرنۍ مرسته درولې چې په دې هیواد کې د دیموکراتیک انتقال د ملاتړ لپاره ځانګړې شوی و.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کندوز ولایت کې د طالبانو له واکمنې دو سره د خولیو او برقو بازار تر بل هر وخت تود شوی او مینوالې په زیاتې دودی. د کندوز په بازارونو کې اوس د زیات شمیر ځوانانو پر سر کندارۍ خولۍ او د نجونو او ښځو پر سر برقی لیدل کیږي.
په افغانستان او په ځنګړی توګه په کندوز کې د طالبانو په واکمنې دو سره د خلو او برقو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی دی او پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي. د کندوز ښار د چپن فروشۍ د رستي یو دکاندار 15 کلن نصر الله زادی روډي ته وویل چې په دې وروستیو کې د کندهاري خولو او د برقو بازار ښه تود شوی دی.
مونږ کال سیده بیخي ښه سوی ده. مونږ سیده د واسکټ د چادري د شیان خرڅو نسبت مخکې نه ډېر ښه سوی اوس چادري فروشات ماشاءالله اوس ډېر ښه سوی ده نسبت نه مخکې نه. اوس کال ډېر سیده استفاده ته زیاته ده. مخکې حکومت کې سیده کمې خرڅولې لس دانې اوس سیده ماشاءالله ښه دي لس شل دانې خرڅېږي. دا قرار د قصبي خلک دی د کلو خلک دی هغه خلک دی راځي سخت ماشاءالله کاروبار پکې ښه ده.
په دغه رسته کې په دوکانونو کې شنې رنګه چادري زړول شوي دي او بیا دوکانونو ته مخامخ د لختي پر غاړه د تختونو پر سر ډول ډول خولۍ وډل شوي چې د هر لاروي پام ځان ته جلبوي. د چپن فروشۍ د رستي او بل دوکاندار 25 کلن شفیع احمد هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي.
هغه حکومت کې خرید فروش کم و خولیګانې کمې هغه کېده اما حتی دا بعد خولیګانې وې چې خرید فروش نه کېدو بندې وې داسې چک پاینو کې بندېدل او اوس کله چې خولۍ ازادانه خرڅېږي خولۍ خرید فروش ښه خرڅېږي له 500 له نیول تر 300 شپږ سوه پورې خولۍ خرڅېږي. دغه خلک ډېر خولیګانې اخلي ډېر یو څه ډېر مروج چې خلک ډېر په سره دغه وجنه ډېر خرید فروش کېږي.
په کندوز ښار کې د برقو او د خولو یو بل پلورونکی 30 کلن عبدالواحد بیا وایي چې د دوی د پیرودونکو ډېره برخه د کلیوالو سیمو خلک جوړوي.
او دا قندرګي خولې چې د مقصد اوس رواجونه لږ درجه سوي دي قندرګي خلې خلک زیاته غوندي اې دې د خاطر چې اوس امارات راغلي دا مخکې دا بندو او چې امارات راغلي دا خولې لږ زیاته سوي دي زیاته بسر کوي خلک.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د خبرو له مخې چادرې او خولۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه جوړوي او پر دې سربیره په ټولنه کې د حاکم دودونو له مخې هم زیات شمیر ښځې برقې او ځوانان خولۍ پر سر کوي. د دغه ولایت د شیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی نورالدین مندوخیل چې کندز ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وایي،
څه د دوکان مال مې واخیسته، اوس غواړم چې خولۍ واخلم. دغه کندارگی خولی دا حالت شده، دا خولی حالت رواج دی او لسوالی که دا خولگانی رواج دی، زکه په دغه باندې خولی مخ خوړی دی. نو دا خولی چې یو سلاتیا دی، دا 1500 دی، یو مال دا 300 روپی راک او نه ډیره ګران دی.
په داسې حال کې په کندز کې یو شمیر دوکانداران دی برخو او خولوی دی بازار خوالی څخه خوکی سرګندوی چې دی پخوانی حکومت په حاکمیت کې برخو خپل ځای حجاب ته پریخي وو او دغه راز دی خولوی بازار هم خورا پیکو وو. خوس خولوی او برقو یو ځل بیا خپل ځای په بازار کې پیدا کړی دی.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اروپای ټولنه وایي غواړي په دې اړه ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسیدل دوام کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو دو ادارو خبرداری ورکړی چې د سکل په ژمي کې څه کم 30 میلیونه افغانان د غذایی مسونیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت وایي د نړیوالو د مرستو بندیدل او په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل په هیواد کې د خوراکي موادو ستونزه پیدا کړې ده. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
اروپایي اتحادیه وایي له طالبانو سره تماس د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. د دې اتحادیه ویندوی نبیلې مسرالی د دوشنبه په ورځ وویل چې د بشری مرستو د دوام او له افغانستان د اروپایانو او له خطر سره مخامخ افغانانو ایستل له طالبانو سره د تماسونو دلیل دی.
On Afghanistan, as you know, we and I've said it a few times before, we are working.
Afghanistan په حق له کسرنګ چې په هیجه په خو مو هم په زولونو ویلي چې موږ غواړو چې په دغه هواد کې لږ حضور ولرو. په امنیتي دلایلو جزئیات تر سره نشو شریکولای. نو موږ په زولونو ویلي چې دا د رسمیت پیژندلو نقش نه ده. غواړو چې له حقوق افغانانو سره همکار ووسو چې موږ مرسته ته اړتیا لري. نو په کار د چله طالبانو سره په تماس کې ووسو او د اروپایانو او له تر سره مخامخ افغانانو د خوندي ایستلو لار هوار کړو او همداراز ډاډه شو چې افغانانو ته بشری مرستې رسیږي. افغانز ات ریسک اند ټو انشور د
کنټینیوډ اکسس اف هیومانټیرین ایډ. د اروپای اتحادیه ویندوی په داسې حال کې له افغانانو سره د بشری مرستو په دوام ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو دوه ادارو سژنې شمې د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ بللای دی. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د دوشنبه په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې وویل د سشکال په ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په افغانستان کې د نړیوال خوراکي پروګرام مرستیاله هیساو وایلی وایي چې افغانستان تجربه کوي په تیرو لسو کلونو کې نه دی لیدل شوی.
حاضر دمه په افغانستان کې د نږدې 30 میلیونه او اتو لکو تنو خوراکي مسونیت نشته. پر اتلونکو څو میاشتو کې دا شمیر تر 200 میلیونه او اتو لکو پورې زیاتېدای شي، ځکه چې سخت ژمی را روان دی. دا د افغانستان د نیمایي نفوس همره دی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کار په وړاندې د غنمو د ویشلو پروګرام یې پیل کړی او د دې په نتیجه کې نږدې 40,000 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې مطالب هم دومره خو د ازادۍ رادیو پر روانو خبرونو کې د یو پزړ پوری راپور اوریدل مهروي. په دې راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د بیا فعالیتو موضوع تکتنه شوه.
داعش ډلا او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخیدل خو د دې کار لامل څه کېدای شي؟ خای لاملونه بیلابیل وي، خو یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان یو لامل په افغانستان کې د طالبانو پر اتک سره له زندانونو د دغې ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي احمد سیدی وایي دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 300 تر 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د خبره نن یې ورته سرخوږی جوړ کړی دی.
لیو زره نه پورته د اشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غنی حکومت کې هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ رهبری حق مهم مهم خلک آزاد سویل زندانونو فعال دي.
قدرمن اوریدونکو دا راپور د ازادۍ رادیو په هغه پروګرام کې خبريږي چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. د شپه 12 بجې او 13 دقیقې دي. د همدې خبرونې په دوام کې 25 دقیقې 19 بحث لرو چې اوریدلې مهروي. خو اوس صفی الله ستنګزای د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل ښار کې نن لسګونه خزو او نجونو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان پر ضد لاریون وکړ. که څه هم د مظاهرې ګډونوالو شکایت درلود چې طالبانو دوی خوري کړي او سمې پرې نه خوري چې لاریون وکړي، خو وايي نړیواله ټولنه ولې د افغانستان پر روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت خاموشه ده. لسګونه خزو داسې وخت نن مظاهرې ته وتلې چې د ملګرو ملتونو سازمان بیا په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشری ناورین باندې د بدلیدو په حال کې دی. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د اړمنو په لاسنیوي کې له دغه سازمان سره همکاري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګي دا اونۍ په قطر کې د څو د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره په لوړه کچه باندې خبرې وکړي. په دې لړ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي بیګا د طالبانو د ریاست الوزراء مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره غږېدلې ده. تمه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن او سبا د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصل بحثونه وکړي. چین د افغانستان د روان وضعیت لپاره د 10 میلیون ډالرو د بشري مرستې وړاندیز هم کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپل دویم لوبه کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بیګا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر روان نړیوال شلاوریز جام کې خپل لومړی لوبه په لوی توپیر 130 منډو له سکاتلند وګټله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې هیوادی د سودان د پاوز کړنی په کلکه غندي. د سودان پاوز د اکتوبر 15مه د شمالي افریقا په دیواد کې بیړنۍ وضعیت اعلان او صدر اعظم عبد الله حمدوکی ونیو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دا ګام د نه منلو وړ بللې ده.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د تیر اونۍ په ورستیو کې کابل تراغی. نو مولي د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره لید کاته درلودل او د سفر په ترڅ کې یجمنه وکړه چې افغانستان ته به 15 میلیارډ پاکستانی روپی ورکوي. د پاکستان د بشری مرسته نږدې 29 میلیونه ډالر کیږي چې په بشری برخه به ولګول شي. پاکستان د امرسته داسې محل اعلانوي چې افغان سوداګر بیا له دې هیواد خوښ نه دي او وایي چې د تازه میوو د صادراتو په وړاندې خندونه جوړ کړي دي. کابل ته د قریشي د سفر ګټي څه دي؟ د پاکستان لخوا اقتصادي مرستې او ورسره سم د صادراتو په وړاندې خندونه تضاد دریزونه نه دي. د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. دې بحث ته مو درې میلمنو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د سوداګرۍ خونې د مدیره هیات غړی خانجان الکوزی، د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر او بل د چارو کتونکي عبدالصبور مو د بحث میلمانه دي. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې دریا خان بهیر استډیو ته وصل شوی دی له لندن. ښاغلی بهیر را سره دی. بهیر صاحب ستړي مشي راځي لامدې پیل کوچه. قریشی د تیرې پنځمه په ورځ کابل ته راغی، طالبانو سره یې وکتل او د 29 میلیونه ډالرو بشری مرستې ډاډ هم ورکړ. مجموع کې د افغانانو لپاره دغه سفر څه ګټې درلودلې؟
د لوی بخون کې خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته او تاسو ته ریښتیا تاسو خو اوریدونکو ته چې چیرې په ټوله کې دا سفر ورزه او د سفر موخې د فکر کوم زیات سیاسي موخې وې نسبت د اقتصادي مسایلو. چې دا د موضوع بحث د سیاسي مسایل او د څه کوم د وروسته تاریخوالي او د چجور نشته پاکستان کې کیږي د هر ګوښ په طریقه دوی د سي احساس کوي چې دا کولای شي د افغانستان د چارواکو له طریقه کولای شي دا موضوع یو څه کنټرول کړي. صرف همدومره غواړم که د موضوع وایم اقتصادي له اړخه که چیرې موږ دا سفر ورزوو دا یو نوع لکه تاسو د خپل خبرو که او دا واضح او آشکار دي چې دا ټول تناقض اکثر تناقض پکې لیدل کېږي له یو خوا لارې تړل پاتې کېږي له یو خوا ټکټونۍ جوړېږي له یو خوا د مرجو د مسایلو ته په واقعي او درست شکل نه لیدل کېږي چې ستونزې د افغانستان د خلکو د افغانستان د سوداګرو حل کړي له بل خوا دوی کوشش کوي چې په یو شکل د خپل د پیسو یا د کلدارو پیسو ترویج یا چرخش یا گردش په افغانستان کې دا یو څه درنده کړي.
بله بهیر صاحب، پاکستان په تیرو کې افغانستان ورته ښه بازار وو، نږدې بازار وو، اما په تیر حکومت کې د افغانستان بازارونه د منځنۍ اسیا بازارونو ډاکټر خصوصا خوراکي مواد مثلا غوړي او ریجی او د غراز وړه تر ډیره د منځنۍ اسیا له بازارونو راځي. اوس مهال چې د افغانستان اړیکې له نورو هیوادونو سره نارمل نه دي، که څه هم سوداګریزي اړیکې ممکن ډیر اغیزمنې شوي نه وي، خو لا هم ټکنې دي دغه اړیکې. پاکستان څومره کولای شي په خپل خو سوداګریز کار سره د افغانستان مارکیټونه بیرته په خپل کنټرول کې راولي او خپل تو کې پاکستان افغانستان ته ولېږي او افغانستان خپل تو نور تو کې د افغان سوداګرو خپل هیواد ته راوارد کړي؟
بل شکه افغانستان بهترین بازار دی، البته د پاکستان لپاره، د منځنۍ اسیا د ټولو هیوادو لپاره دی بهترین بازار دی. او دا متاسفانه موږ یو مصرفي هیواد یاستو، صادرات هم کم دي، واردات هم زیات، دا یو واقعیت دی. خو په تاسف سره وایم چې یو تعداد هیوادونه یوازې د ته فکر نه کوي چې څنګه د خپل تجارتي چارې تحصیل کړه تر څو خپل توکي افغانستان ته وړي، بل اړخه غواړي چې یو شکل زموږ اقتصاد ته ضربه وارده کړي. البته دا دوه طرفه سیاست دی، بد سیاست اقتصادي سیاست دی چې لاو خپل توکي راوړي او بلې خوا د موږ اقتصاد ته ضربه وارده کړه. ښه بازار دی، ښه امکانات دي، اما د دوی فکر وکړي د دوی څه وخت وروسته تاسو به شاهدان اوسئ، د کینو وخت رسېږي، به تاسو وګورئ، نه بلارې بندي، هیڅ مشکل به نه وي، ټول شیان به سم روان وي. اما اوس چې د موږ د انارو وخت دی، د موږ د انګورو وخت دی، ټولې لارې بندې دي، ټول خوسا شول، ټول راسته شول په بازارو کې. دا ضعف، البته زه دا نه غواړم چې نه وایم دا چې ټول پرامن په پاکستان وچو چې پاکستان هغه یواد د خپل منافع غوړ د خپل کې خو نشم ځان ته وګورم چې موږ د من په وجود کې د من په برنامه کاری برنامه کې تستون دي چې موږ نشو کولای چې د خپل صادرات په ډول ولرو پاکستان ته نور هیواد ته د من ستونزې شي دي، د باندې باید فکر وشي. متاسفانه تر اوسه پورې آقا کوتلی و اساسی گرمونه چه باید دغه ستوند ده حل ده پارا پورتشی پورتشی ندی آقا ده غیل امدادی چه دیر تخصصی برخورد نکیگی کلا چه چاره ده اروان برخو تخصصی افراد و توس پارل چی بیا بم کیدهیشی چه سمی لاره چاره رو تا پیدا شی تا سوی ده ستوند ده حل چه متاسفانه منگ تخصصی کدرونه نلرو تروس، البته
بله بهیر صاحب، افغان سوداګر وای چې دوی له طالبانو سره د طالبانو اړوند چارواکو سره غونډې کړې دي، هغوی د همکارۍ ډاډ ورکړی دی، او دغه راز قریشی هم کابل ته د سفر پر مهال افغانانو ته د ملاتړ ډاډ ورک. نو ولې دا ستونزې پر خپل ځای دي؟ د تورخم دروازه او سپین بولدک دروازه د مسافرو پر مخ بنده ده، او که خلاصېږي هم هغه تګ راتګ داسې دی چې یعنی یو څوک ژوندي او جوړ له دې سرحده تیریږي پاکستان ته اوړي، نو دا معنی چې هغه به خوشبخته انسان وي، کنه اکثره تر پښو لاندې کیږي، ژوبلېږي. دغسې تازه میوې تاسو ویل چې له منځه ولاړې، خوسا شولې، ورستې شولې، عکسونه یې هم ټولنیزو رسنیو ته راووتل. نو پاکستان په دې سیاست سره غواړي څه ترلاسه کړي؟
دا دوه مختلفه مسایل دي. یو خوا د ماجرو تک دا بېله مسله ده، د موټرو د لاریو انتقال دا بېله مسله ده، دوه مسلې نه متفقېږي. د هغه لار د پیادهرو لار، د ماجرو لار بېله ده، د موټرو لار بېله، دا دوه موضوعات باید متقم نه شي. او افغانستان خلک په دې مسایلو واضح پوهېږي. دا یو. دویم، د پاکستان په تیرو کې چېرې تیرو شلو کلونو ته یو وړاندې مخکې نورو کلونو ته وګورو، د پاکستان تعهدات هیڅ وخت صادقانه نه د افغانستان د لپاره پیټ ورته کې صادقانه نه دوی اته ژمنه چې کړی دی هیڅ وخت هغه دغه کړی نه دی هغه عملی کړی نه دی. البته خوشبختانه وایم چې د طالب چارواکو رابطې اړیکې د پاکستان هیواد سره ښه دي، د نه باید مسره مثبت استفاده وشي. وعده شوي دي د زم اورم او ګورم او اورم چې د طالب چارواکو لخوا وعده شوي دي د افغان سوداګرو سره چې دا ستونزې به حل شي او تسهیلات به رامنځته شي. همون تاسفانه تر اوسه موږ داسې عملي ګام نه لیدو یا نه ګورو، په سترګې نه لیدل کېږي. تیر حکومت کې هم دا رقم و، په جمهوریت کې هم ګرچي هلته کارونه یو څه تخصصي اوس هم روان و په یو اندازه با وجود فساد و نور ستونزې چې موجود دي. خو بیا هم آقا کار چه یا برنامه چه پیل کیدل از داغه ده تطبیق دفاره دیر بیا و کار به دیر وقت کم وقتی گفته بل به دوی به دیر زیاد وقت به لگه و بل پا مناسب وقتی ده و کار شروع بنوه. من استاد فکر رو که ده من گفتاسی ده هر من خود فضل خدای دیست که فصلون رو ده هر میوه ده رسیدل و وقت معلوم ده نو ده داغه ده صادرات ده پاره که وید علیزی که زمانی ده داغه ده صادرات ده پاره ولی ده برنامه ده صادرات مخ که نتر حقیقی کلا چه سم ده ماسم رسیگی اناری انگوری یا خطکی یا هر تیدا چه کارتن که گی وروس ده داغه
ده هر کال ده قستون زوی خاقل بحیر یعنی تنا یوازی نه ده ساکال نه ده زکا ساکال خو افغانستان که سیاسی بدلون را منسه شو ممکن ده یو لامل لو بلل شي. اما تیرو کلو کې هم تقریبا پاکستان دغه سیاست لوبه ولې
دقیقا زما بحث انداده فارسی کرده و ارکی ناموخت از گذشت روزگار نا ایش ناموزد از ایش آموزگار به واقعیت ده. من هر کال پا تیر حکومت زیواز دا ده طالبات و ده طالبان و ده نوی حکومت بانده دا دوی کارون از نه نقد کام یا نظر پر دیر نور کام ده تیر نظام تا من دا البته دا واقعیتونه و چه من لیدل هر کار به دیر پا وقت به نشروع کیده حالا چه داغ زمانم به معلوم و داغ مقدارم به معلوم
بله.
دیر نه وقت بشه
خور مودان بهیر سید
پاکستان خواه عمدن ما خواه مخی ولی چه دو سیاست لوبه ای هم خپل منافع هم دمک ده اقتصاد زپل
سلامت اوسئ بهیر سید. را سره پاتې شئ ورزو د بحث بل میلمه ته ښاغلی عبدالصبور هم چې د اقتصادي چارې څاري سټوډیو ته وصل دی. ښاغلی صبور تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. ستاسو په نظر څه کیدلی شي چې په لاندې وخت کې افغانستان له ګاونډیو سره په ځانګړې توګه له پاکستان سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې عادي حالت ته راولي او د افغان سوداګرو اوسنۍ ستونزې هوارې شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت تاسو ته درون میلمه ته او ستاسو د راډیو درنو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. که موږ چېرته تېرو درې څلوېښتو کالو د جنګ حالاتو ته وګورو چې دغه زموږ خپله څارلي دي او موږ لیدلي دي او موږ کتلي دي، هیڅ وخت لپاره زموږ حکومت همیشه کوشش کړی دی چې د پاکستان سره ښې اقتصادي اړیکې ولرو. خو بدبختانه چې پاکستان هېڅکله هم دغه اقتصادي اړیکو ته ښه نظر نه دی کړی. همیشه موږ سره کاغذ په مخ وعدې کړي دي، همیشه موږ سره معاهدې لاسلیک کړي دي په غټه لیول باندې، خو په اخره کې چې بېرته راغلي دي هېڅ هم نه دي شوي. که موږ لږ شانته وګورو دې ته دورم دقیق شو نو موږ ته به دا جوته شي د پاکستان اقتصاد خصوصا هغه چې د افغانستان پورې مربوط دی یوازې او یوازې د پاکستان د فوج په لاس کې دی. هېڅ ملکي حکومت په هغه کې چپ تکاغت امضا حق لري او د پروژې د عمل کېدلو هیڅ حق او توان دوی نه لري.
نو دغه ښاغلی قریشي چې تیرونی کابل ته راغی او ژمنې ورکړه له افغانستان سره بشري مرستې اعلان کړه، دغه ډول د پاکستان ملکی چارواکي ورته هڅې کوي، فکر کوي دا موثر نه تمامېږي، دوی فقط ژمنې کوي خو عملي کول د دوی لواسه پورته دی؟
بالکل همدا چې دا د ژمنې جو هم شکر دي کله چې د کاغذ خبر راشي نو دا غوي ملکو حکومت موږ تر امر تکیږي او زموږ سره معاهده امضا کیږي، خو کله چې د عملی وخت راشي دا غوي په دې کې هیڅ صلاحیت نه لري. زبا یادیږي چې کله د مجاهدینو حکومتونو موږ د سره معاهده وکړه او په هغه کې 15 ټوکې وو چې دا موږ غوښتل چې پاکستان سرحد د لارې افغانستان ته راتلی کړو، تیو د هغو کې موږ ته تقریبا 24 د منځه ویړو او 21 پرېخوستر و چې دا به راپرېږدو دا نور به نه راپرېږدو. نو د هغوی جواب دا چې دا مواد زموږ په مارکیټونو کې پیدا کېږي، تاسو حق نه لرئ چې دا بازار نه د چین او د نورو دنیا نه دا تاسو راوځئ. دوی همیشه د خپلې ګټې دپاره کار کړی دی. پاکستان حکومت چې دی هغه هم دې معاهدې ته با
پابند هیڅ کله نه دی، ځکه دوی همیشه د دین لپاره د سیاسي او د نظامي د تورې په حیثیت د دې معاهدې نه کار اخیستلی.
بله، اوس چې ویل کېږي طالبان له پاکستان سره نظر تیر حکومت ته ښې اړیکې لري، دا البته د عامو خلکو او دغه راز د چارو د کتونکو نظر دی. اوس څومره هیله شته چې پاکستان به دغه اړیکې له افغانستان سره عادي کړي او د بهرنۍ چارو وزیر هم په خپل سفر کې دا ژمنه ورکړه؟ فکر کوي د پاکستان د دریس کې د سوداګرۍ او تجارت په اړه بدلون راتلونکی دی؟
زبرت دا وایم چې طالبان چې کوم یو کار کوي یا اوسنی حکومت چې هغه سره کوم دوستی لري، طالبان په خپل رول کې همیشه پر صادق دي. دا خلک چې څو وایي هغه کوي، خو د پاکستان حکومت دا کار ته آماده نه دی. هغه هیڅکله دا کار نشي کولای دی کې په دې اقتصادي محدودیتو کې به هیڅ پرمختګ را نشي. تاسو به وګورئ چې د طالبان نمخ کې طرحه چې آرامو په تورخم او په بولدک په دواړو به خلک تیرېدلی شو. تاسو ولې په درې هفتو کې کوم حالاتو ته ورسېدلی؟ یوازې پرون ما په تورخم سره خبرې کولې، کوم یو لک یو نیم لک خلک د تورخم د هغه باډه چې په تورخم کې راغلی دی ډکې ته راورسېدلی شي، اوس هلته کېږي، کاغذونه هلته کتل کېږي. دونه ډېر مخلوق راغلی دی. دا چا دا کار کوم؟ دا همدغه پاکستان دی. که پاکستان چېرته په واقعن د دې دوست و واقعن د دوستي کولی، نو په هماغه اوله ورځ به یې سرحد خلاص کړی وی، مریضان به تللي وی، زما میوه به تللي وی. په دغه میوو کې د پاکستان هم ډېره ګټه وه، د کاري په دې کې محصول اغوستو، د کاري په دې کې دغه لارې دغه استعمال د لارې په دې کې نورې ګټې لرلې. مونږ ته به هم دغه میوې نه مونږ ته به سره راغلي وي، دواړه طرفه هم ځان خرابوي او هم مونږ هغه ته مونږ د
دې ولس خرابېږي. و مننه کور مو ودان ښاغلی صبور. بهیر صاحب، اوس چاره څه کېدلې سي افغان سوداګرو ته دغه پر لپسې اقتصادي زیانونه؟ یو خدای د چ په افغانستان کې په ټوله کې نقد پیسې کم شوې دي، نړیوال دي ته اندېښنه کوي، خصوصا بشري بنسټونه. سوداګري او صادرات یو تموا یو امیدو یو امیدو د افغانانو هغه هم دغه سوز پل شو. سوداګر باید کوم لارو چارو کار واخلي چې دغه تشه بیرته ډاکسي؟ نور گاونډي هیوادونه د منځنۍ اسیا هیوادونه څومره ښه بدیل کېدلی شي؟
پتیرو شلو کلونو کې، البته په دې اخر وو ته کلو کې لاس کلو کې، موږ د خپل اقتصادي بازار باندې ښه یعنی پوره تحلیل د افغانستان د تیر حکومت له خوا وشو، لارې چارې پیدا شوې. البته لارې چارې نقشه پیدا دي. افغانستان ډېر ښه موقعیت کې دی د جغرافیې لحاظ. موږ یو څه ښه اړیکې د نورو هیوادو سره، ترکمنستان سره، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او د ورېښمین لارې مخفت تکمیل دو و دا هیوادو سره ښه اقتصادي اړیکې جوړې شوې، پالل شوې او دا غوتو کې موږ ته رسیدلو. موږ هم د خپل صادرات هم درلودل.
کور مو ودان راځي چې د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوی غړی ښاغلی خانجان الکوزی هم سټډیو ته وصل دی. لغنه به وورو الکوزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ پاکستان څه ډول سیاست لوبوي؟ د بهرنۍ چارو وزیر چې کابل ته راغی، ژمنې وکړه چې بشري مرستې به افغانستان سره کوي، خو هلته د سوداګرو په مخ، ستاسو د صادراتو په مخ خپلې لارې بندې کړي دي.
د پاکستان ټول کاروبار په سیاست پورې اړه لري. سیاسي پالیسي چې کوم وخت دوی تغییر راشي، هغه مستقیما په اقتصاد باندې، تجارت او کاروبار باندې تاثیر کوي او منفي شوی دی. دا اوس حالت کې چې تحریک راغی، اگر چې د پاکستان سره تجارتي وضعیت خصوصا په تورخم کې چې کومې ستونزې موږ لرلې، دغه ستونزې کاملا حل شولې او زمونږ اموال په منظم شکل باندې انتقال شو. دلته خالي کانټینرې ولاړې وې، میوه هم ولاړه وه. هغه یو هیئت د اتاق تجارت مشترک اتاق لاړو او هغه هم د دوی سره خبرې وکړلې. په هغه صورت کې دوی هلته دا کومک وکړو. مګر بدبختانه چې په بولدک کې 15-16 ورځې کېږي چې زمنګ اموال ولاړ دي او لار بند ده د دوه طرفونو. پاکستان جانب د دې پړپ د افغانستان په امارت ورچی چې دا د قندار والی سه بند کړی دا. اما تر کوم اندازې چې موږ ته معلومات ده، دلته په بولدک کې په مسافر سره بد برخورد کیدو، د خزو سره، د سپینګیرو سره، د ماشومان سره، او بل اخره د هغه برخورد د نه تحملولو په صورت کې چې امارت نشو تحملولو د لارې بند کړی دا. بیا دوی سره کیناستل، الته سره خبرې وکړي دواړو ملکونو او بل اخره د نتیجې ته ورسید چې یو لار د حل پیدا کی. د افغانستان د طرف نه پیشنهاد دا و چې باید د لوی قندار د تذکرو په تګ را تک باندې باید په بارډر کې اجازه ورکړ شي. دوی ځان له غوښتل چې د بولداک او د چمن خلک کولای شي چې لاړ شي نور د پاسپورت واخلي. دا مسله رئیس الوزرا هم د پاکستان وزیر خارجه ته په خپلو خبرو کې یاده کړې ده او هغوی نه خواهش کړی دی چې دا خبرې ومني، مګر تر اوسه پورې دا پاکستان نه ده منلې. او په دې کې مونږ د ورځې یو میلیون یو نیم میلیون ډالر زموږ تجار په قندار کې په بولدک کې د بارډر په دواړو خواو کې متضر
هم پر خپل ځای ده او د غزیان هر ورځ لا هم افغان سوداګر ګالي
بدون د شک چې دا اوس تاسو خبره کوم لار بنده ده. تنها د غلام خان او د انګوري اډه او خرلچه او تورخم خلاص دی، په هغې باندې مالونه زی راځي د دواړو طرف نه. تورخم کې چې کومه ستونزه وه هغه واقعیت خبره داده چې هغه اوس حل شوې ده. که د خلکو مشکل شته دی، د مسافرو ډېر جدي مشکل دی په تورخم کې اوس هم دی چې دوی لاره خلاصه کړې ده. پرون هم لاره خلاصه وه د مسافرو دپاره، مګر تقریبا په حدود د 6000 او 10000 نفر هلته ځي. یو خو داسې مسایل دي، تخنیکي مسایل دي چې واقعیت خبره دا ده چې هغه ډېره طاقت پرسا کېږي. دې دپاره تاسو ته معلومه ده زموږ سرحدونه چې دي دا صفر نقطې چې دي دا د 6000 او 10000 مخکې نقطې دي. دلته ظرفیتونه نه دي جوړ شوي. پخوانی تجارت 10 کاله 40 کاله کاروبار زموږ په تورخم کې یا په بولدک کې ډېر عادي تجارت و. یو څه تازه میوه به هم تلله، یو څه د پاکستان نه موږ ډېر کم مواد راوړو. افغانستان د داود خان او ظاهر خان په وخت کې یو خودکفا ملک و، دې ته ضرورت نه و. نن په زرهاو موټرې راځي، اما ظرفیت او امکانات هماغه پخواني دي. تورخم یو 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 سړک دی، یو پل څوک نه جوړوي، یو سیستم څوک نه جوړوي، یو نه چا جوړ کو په دې شل کال.
نو اوس هیله شته کوزای سي پلان وخت کې چې دغه حد اقل د سپین بول د ستونزه هواره شي، اولته چې کوم موټر ولاړ دي د صادراتو د تازه میوه هغه واوړي پاکستان ته، پلان وخت کې کوم هیله شته؟
نو موږ خو تلاش کوو. د هم څلورم ځل دی چې د وزارت مالیه سره او د وزارت تجارت سره همدارنګه د اقتصادي عالی شورا رئیس چې حنیفي صاحب دی، د رئیس الوزرا معاون دی، د دوی سره هم څو غونډې کړې دي. دا نن هم موږ د دوی سره خبرې جریان لري. یو هیئت، یو تعداد تجاران د قندار نه، د لوی قندهار نه، د ټول افغانستان تجاران چې په غزه کار کوي او خصوصا تازه میوه، وخت د انارو دی، وخت د انګورو دی، وخت د سبزی دی. زمونږ موټر، زمونږ باغداران، زمونږ زارین تباه شو، هیڅ شی ورته پاتې نه شو. یو من رومي د کابل په ښار کې په 1000 افغانۍ باندې خرڅی کی، د خدای دپاره 1 کیلو رومي. همدارنګه کمنې دي که انګور دي، دا ټول سره برباد شول. زمونږ تدلوي تاوان هم نه تنها چې تاجر تم
او تازه مو پاکستان سره اړیکې نیولې. د پاکستان چارواکي څه وایي؟ تاسو وایي چې د افغانستان خاصون ځه حل ده؟
پاکستان چارواکي خو هیڅ ممانعت نه کوي. هغوی خو بارډر زر خلاصوي. مشکل زمونږ سیاسي دی چې د افغانستان حکومت ورته وایي په هغه ځای کې چې تاسو باید د لوی قندار تذکره ومنئ او باید دلته ویزې ته ضرورت نشته، ویزه باید وانه خستل شي. د پخوا په شان ته پخوانی دولتونو سره دا کومک کوو، اوس یې ولې زموږ سره نه کوي، د امارات سره نه کوي؟ یو سلسله
دغه یعنی سیاسي موضوع ده، او دغه اقتصاد او تجاران په ټوله کې د افغانستان د بزګرو حاصلات قرباني شوي دي. ډېر مننه الکو زای سب کور مو ودان چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړه. چې د وخت د بحث کم پاتې دی، د نورو ملمنو د پای نظرونه هم راخلو، بیا به بحث پای ته ورسو. ساسو د کور ودانی الکو زای سب خاغلی صبور راځي لتاسو نی وورو چې دغه سیاسي ستونزه د خاغلی الکو زور ته اشاره وکړه. خو قربانیان افغان بزګر دي، افغان کلرون کې او دهقانان دي. څه وشي د طالبان حکومت ته وسه کول په کار دي چې بل اخر دغه د افغان سوداګرو او د افغان بزګرو حاصلات په بوله نه شي؟
زما په فکر سره به ښه به دا وي چې طالبان او لکه مخکې الکوز چې به چې دغه یوه ستونزه را پیدا شوه، طالبانو هم باید په دغه وخت کې دغه ستونزې ته پخه نه وای ټینګه کړي چې زما تذکره ومنه او که نن څو سرحد بندو منه زورې چارته ورسېد، ټول زور خټول د غریبو دهقانانو او ملت ته ورسېدو. باید دغه وخت ته دې خبرې نه و، دې باید پرېښې وای چې دا وخت حاصلات ده چې زمونږ دا رسېدلی وای پاکستان ته. موږ څه په یو
متاسف یم چې زمون یواز د کومواد چې کوم دي د بيغه په همسایګانو کې یواز پاکستان ته مونږ لګو نور ملکونه د دې د مصرف ظرفیت نه لري خو یو کار به دقه چې مونږ پاکستان په ځای باندې د خوراکي اولی مواد مونږ کول شو چې مونږ د افغانستان نه واخلو د پوزبکستان نه واخلو د تاجکستان او د دغه ملکونو نه واخلو ځکه مارکیټ هم زمونږ لپاره خریدار کې زمونږ اقتصاد په سم زمونږ کمی لګيږي او په اسانه او په یو خبره باندې چې یو تر ماهده وشي تر اخر تر کلونو کلونو پورې چې دغه ماته به دغه به ډېر بهترین دغه چې موږ لپاره دا پکار دي دوی به پکې دغه پکار دي چې پاکستان حکومت او د طالبان حکومت په دې باندې دا قناعت کول پکار دي چې دا یو معاهده دایمي جوړ کی و متخصص او اقتصادي اداره هم طالبان ولري او هم هغه خو بلري خو چې طالبان هم ولري او دا چې مضبوطه فیصله وشي چې دوباره بیا داسې مشکلات نه پیدا کیږي چې زمونږ د قانون ته زمونږ د ورونو د زده کو میوه او دغه سبزیجات او دغه انار او دا شان دي په افغانستان په برخه در باندې خرابيږي ایو پر دې ولا څنګه دي باید دې لپاره کوټلي ګامونه واغستل شي الکوزه سب شو یاره د اقتصاد وزیر شو د دې د دې کاته سرکار دې سرکار لري او دا په د پاکستان حکومت په دې باندې قانوني کی چې په دغه وخت کې به موږ هیڅ جنجال سیاسي مخه د پاره بدا تر هغه دغه وخت کې نه استعمال او د مواد په حتمی او لازمی برازي.
بله کور مودان ډیر مننه ښاغلی صبور بهیر صاحب تاسو د پای خبري هم ورو څه وشي چې سیاست بل اخره پر اقتصاد غیزونه کې او دغه اوسنۍ ناورین پای ته ورسیږي بل اخره قرباني بزګر ورنه کې زکه ټول کار کال خواري کړی د اوسې هغه حاصلات په مفت یا په وړیا ډول تقریبا پلورل کیږي په بازارونو کې.
البته دا باید وایي چې اقتصاد سیاست نه بیلګي خو یو څه دی ودونه د ډیر نوړ استفاده کوي چې بیلګي موږ تاسو ته معلوم دي خبدای چې موږ د خپل البته فیلی حکومت اسلامي امارات اولویت بندی وکړي چې څه شی موږ ته ډیر ضروری دی آیا د لوی قندار تذکری ضروری دی چې په دغه اوس وخت کې یعنی 15 هفته یا 15 ورځ او 15 میاشت کې د تجواز وخلی د تګ راتګ یا د موږ د صادراتو د پاره دا باید هم اولویت بندی وشي د اجتماعي لحاظ سیاسي لحاظ امنیتي لحاظ زه فکر کوم خبدای چې کله داغو د وارداتو د داغو د کینو د مالټو د دوه وخت رسي ګاغ وخت به دا مسائل مطرح شي چې چیرې تاسو د موږ لوی قندار خلکو ته د تذکرو لرونکو خلکو ته تګ راتګ د اجازه نور کې به موږ دا بندو د څه یو څه باید ورزول شي چې د موږ ګټه پکې زیاته نسبت د ضرر نه البته مسائل باید یو بودی او تکتل نشي چې واځي موږ اجتماعي مسائل او امنیتي مسائل ته دقت وکړو نور اقتصادي موضوع ټول پاتې دا یو دویم خیاړی کی خی خبرې دي چې د موږ دا نظام فعلی نظام اسلامي امارات د پاکستان څخه خیاړی کی دي دا یو بحث دی اما موږ باید د اقتدار د څوکۍ نه باید خبرې وکړو موږ باید د قوت کله چې معاملې ته وردیږو میز د معاملې ته کینو بیا ته باید موږ د اقتدار نه خبرې وکړو نه د خواړی کی خیاړی کی بیل خبره ده اقتدار بیل خبره ده چې چیرته خپل هیبت لري وای چې دغه شی راکته نه دا شی در باندې بندو بیا مجبور دي چې معاملې ته تاسو راځئ شي دریمه مسله دا ده چې موږ بدیل لاري باید دغه نکوه یادونه باسو.
سلامات اوسئ بهیر صاحب دا چې د خبرونه وخت پای ته رسیدي لته سونه مننه کوو کور مودان د بحث لملمنو د سوداګری خونی د مدیره پلاوی لغړی خانجان الکوزی د اقتصادي چارو ل کارپو دریا خان بهیر او لبل کارپو عبدالصبور صاحب څخه ډیره مننه د ازادي رادیو 19 بحث همدلته پای ته ورسید.
یو یار مل شی بل دسترګ
ګوري یار د ځوانه په خوب د دین پاسي پزلک کے دی سے